نن خغل مرزبان په افغانستان کې لماس پخین روسا سلور بجې د تاسو د آزادې رادیو اوري درنو اوریدونکو روان خبرونه ته مو یو ځل بیا زه حمید مومن او تخنیکی همکار طاهر روشان هرکلی کوو. په دې اوساته خبرونه کې په افغانستان او سیمه کې د روسیې امنیتي پیښو په اړه د رپورټونو ترڅنګ د افغان خبریال د وژنې په اړه هم وروستي معلومات اورېدلی شئ. د خبرونې دویمه نیمایي د سپورټ او زما سیمه زما مینه 19 پروګرامونو ته ځانګړې شوې. په نړیوالو خبرونو کې اورئ چې د پاکستان په لکې مروت ښار کې نن سهار په یوه ځان وژونکي حمله کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي. په وژل شوو کسانو کې پولیس او عام وګړي شامل دي. په عراق کې د اګست د میاشتې له 1 نیټې وروسته چې د امریکا جنگي ماموریت پای ته رسېدلی د لومړي ځل لپاره امریکایي ځواکونو په یوه نښته کې برخه اخیستې. خو خبرونه د افغانستان له پیښو پیلوو چې له کابله اجمل تورمن وړاندې کوي.
د افغانستان د جمهوری ریاست مرستیال مارشال محمد قصیر فهیم ته نږدې سرچینې د نوموړي د مړینې ګونګوسې ردوي. افغان ولسمشر حامد کرزي د کورنیو چارو وزارت ته دنده سپارلې چې د افغان خبریال ویان سید احمد نوري د وژنې په اړه جدي څېړنې وکړي. او د افغانستان بانک وایي چمتو دی چې د کابل بانک د ستونزې د هواري لپاره دغه بانک ته پور ورکړي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان جمهوری ریاست مرستیال مارشال محمد قسیم فهیم ته نږدې سرچینې د نوموړي د مړینې ګونګوسې ردوي. د مارشال فهیم د دفتر رئیس محمد یوسف اعتبار نن په کابل کې آزادۍ رادیو ته وویل چې ښاغلی فهیم د زړه د عملیات وروسته اوس ښه دی. د ښاغلي اعتبار په وینا د مارشال فهیم د زړه عملیات په جرمني کې شوی او دی اوس هم د جرمني په برلین ښار کې دی. د مارشال فهیم د مړینې ګونګوسې له تېرې ورځې راهیسې په کابل کې خپور شوی دی او ځینې رسنیو دا راپور هم ورکړی چې مارشال فهیم په جرمني کې سا ورکړې ده. خود اگر اپرونه پکلا کرد شویتی. افغان ولسمشر حامد کرزی د کورنیو چارو وزارت ته دنده سپارلې چې د افغان خبریال ویان سید حامد نوري د وژنې په اړه جدي څېړنې وکړي. سید حامد نوري به ګاښ په د کابل په لومړی مکریانو کې په چاړه وژل شوی دی. د افغانستان جمهوری ریاست رسنیو دفتر د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې ولسمشر دغه پیښې سخت اندېښمن کړی دی. دغه شان د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت او د خبریالانو ملي ټولنې هم د پیښې په اړه خواشیني څرګنده کړې او د پیښې په اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو د کاري وضعیت د ښه کولو په هدف یو شمېر نوي بدلونونه راوستي دي. د ملي دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمي ازادۍ رادیو ته وویل چې د دریو قلو اردوګانو د قمندانانو په ګډون د ملي اردو د دفاع وزارت شاوخوا 40 تنه قمندانان او د مرکزي ادارو رئیسان له خپلو دندو لرې شوي او نور کسان یې پر ځای ګمارل شوي دي. د ښاغلي عظیمي په وینا نوي ګمارل شوي کسان ټول مستقي دي چې د ملي اردو د فعالیتونو د ښېګڼې لپاره به کار وکړي. دغه بدلونونه په داسې حال کې شوي چې تېره اونۍ د کورنیو چارو وزارت په یو کلیدی پوستونو کې هم ورته بدلونونه راغلي دي. او په داسې حال کې چې خلک له کابل بانک نه خپلې پیسې وباسي، د افغانستان بانک نن وویل چمتو دی چې د کابل بانک د ستونزې د هواري لپاره دغه بانک ته پور ورکړي. د افغانستان بانک ویان ایمل هاشور هغه راپورونه رد کړل چې د افغانستان حکومت له مخکې کابل بانک ته 200 میلیونه ډالر پور ورکړی و، خو ویې ویل چې که کابل بانک غوښتنه وکړي د افغانستان مرکزي بانک پور ورکولو ته چمتو دی. کابل بانک د افغانستان تر ټولو ستر خصوصي بانک بلل کیږي. په تیرو څو ورځو کې په سلګونو خلکو د کابل بانک د دیوالي کېدو له ویرې د خپلو پیسو د بیرته ترلاسه کولو لپاره د دغه بانک څنګه ته مراجعه کړې ده. خو ولسمشر حامد کرزي د هغه وزیرانو او مرکزي بانک ټولو بیا ویلي چې کابل بانک خوندي دی. دا ول تر دې دمه د افغانستان کورنۍ خبرونه. اوس هم پام وکړئ بهرنۍ خبرونه چې اجمل اند وړاندې کوي.
د پاکستان په لکې مروت سیمه کې د پولیسو پر یوې تانې ځان وژونکي برید شوی چې د چارواکو په وینا لږ تر لږه 19 کسان پکې وژل شوي او تر 30 زیات نور پکې ټپیان دي. پولیس وایي ځان وژونکي د چاودیدونکو موادو بار موټر د پولیسو له تانې سره لوځولې. که څه هم مرګ ژوبله تر ډیره د پولیسو افسرانو ته وخت ده، خو پکې ګڼ شمېر ماشومان هم شامل دي، ځکه ځان وژونکي مخکې له دې چې خپل موټر د پولیسو د تانې له نری دیوال سره ووهي د ښوونځي د زده کوونکو له یو بس سره هم ټکر کړی. دا په دې هیواد کې په تېره یوه اونۍ کې درېیمه ځان وژونکي حمله ده. تر دې مخکې ورته چاودنې په لاهور او کوټه ښارونو کې شوې وې چې لږ تر لږه 100 تنه وژلي وو او ګڼ نور پکې ټپیان وو. په عراق کې امریکایي ځواکونو د اګست 1 نیټې راوروسته د لومړي ځل لپاره په یوه جګړه کې برخه اخیستې او پر یاغیانو یې ډزې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د اګست پر 1 نیټه په عراق کې په رسمي توګه د امریکایي پوځیانو د جګړې ماموریت پایلان شوی دی. ویل کېږي چې په دې پیښه کې امریکایي پوځیانو د هغو عراقي امنیتي ځواکونو مرسته او ملاتړ کړی چې د بغداد په مرکزي سیمه کې اډه د وسلوالو یاغیانو تر برید لاندې راغلې وه. د یکشنبې د ورځې په نښته کې چې 1 ساعت یې دوام وکړ، لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او په لسګونو نور پکې ټپیان شوي دي. راپورونه وایي د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې په یو نایټ کلب کې 14 کسان وژل دي. دا 14 نن سهار وختي شوې ده. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي د 14 د علت په اړه څېړنې پیل کړې دي. امنیتي سرچینو ویلي 14 دغه 14 موادو رامنځته شوه چې په نایټ کلب کې د یو میز لاندې خودل شي وو. دا 14 د تاجکستان په یو بل لوی ښار خوجن کې د هغه ځان وژونکي برید څخه 4 ورځې وروسته رامنځته کیږي چې د پولیسو پر یو مرکز شوی وو او 2 پولیسي وژلي او 10 تنه نور یې ټپیان کړي وو. په داغستان کې سیمایز چارواکي وایي یو ځان وژون کې پرون پر یو پوځي مرکز د چاودیدونکو موادو له بار موټر سره ورغی او لږ تر لږه 3 روسي پوځیان یې ووژل او 10 تنه نور یې ټپیان کړل. د داغستان د کورنیو چارو وزارت ویاند ویلي ځان وژون کې د داغستان د مرکز مخچ کلا په 50 کیلومتره کې هلته د ورتلو هڅه کوله چې پوځیانو موقته پوځي اډه جوړه کړې وه، خو روسي سرتیرو پرې للرې ډزې وکړې. وروسته ځان وژون کې خپل موټر له یوې پوځي لارۍ سره ووهه چې 14 او مرګ ژوبله یې رامنځته کړل. د اروپا تر ټولو په بېوزلي هیواد مولدوویا کې د سیاسي لانجې د پایته رسولو لپاره ټول پښتانه ناکام ښکاري. د انتخاباتو مسؤلان وایي د یکشنبې د ورځې په ټول پښتانه کې یوازې 10% خلکو برخه واخیسته. د ټول پښتانه د دې لپاره ترسره شوی و چې آیا ولسمشر د انتخاباتو له لارې غوره شي او کنه. خواچول شوی رای د انتخاباتو د تایید لپاره په 3 کمی دي. د مولدوویا پارلمان په تیرو 2 کلونو کې 2 ځلې د کمونیست مشر ولادیمیر وورنین پر ځای د بل مشر په انتخابولو کې پاتې راغلی دی. راپورونه وایي د فلسطینیانو د مشر محمود عباس یو ویان پرون د ایران د ولسمشر محمود احمد نژاد د دې خبرې په خاطر وغانده چې د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیلولې په ناکامۍ محکوم کړي وو. د فلسطینیانو سیمایز خبری اژانس د محمود عباس د ویان نبیل ابورودین له قوله راپور ورکړی چې احمد نژاد داسې څوک دی چې د ایران د خلکو نمایندګي نه کوي، ځکه چې د انتخاباتو په نتیجو کې درغلي کړي. ایرانیان یې ځپلي او قدرت یې په ټګۍ ترلاسه کړی، نو حق نه لري چې د فلسطینیانو د هغه د ولسمشر یا استازو په باب خبرې وکړي. عباس او د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د پنجشنبې په ورځ په نږدې 2 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په واشنګټن کې مخامخ خبرې وکړي. بلخوا د ایران ولسمشر محمود احمد نژاد پرون په قطر کې خبریالانو ته ویل چې پر ایران هر راز حمله به د سیهونیزم چې د مقصد تر اسرائیلو د محوه کېدو سبب شي. اسرائیل په منځني ختیځ کې یوازینی هیواد دی چې اتومي وسلې لري او د ایران پر ضد یې د حملې احتمال نه دی رد کړی. دا تر دې مهاله د نړۍ او افغانستان خبرونه.
په منځني سپه 1290 او اف ام 3.5 تاسو د ازادي راډیو اوري پروانه خبرونه کې وژل شوی افغان خبریال حامد نوري خاورته وسپارل شو. په دې اړه به روسي معلومات درکړو. د امریکا متحده ایالات په پام کې لري چې له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د وستلو لپاره دوسته تر 2015 میلادي کال پورې هر کال په اړه افغان ځواکونو 6 میلیارد ډالر ولګوي. د هرات نوی والی وای چې په کاري پروګرامونو کې له طالبانو سره د سولې خبرې لومړیتوب لري. دی وای
ان شاء الله مونږ د دولت د پالیسی لمخه هغه سره به خبرې مو کو، هغه قانون اساسي د افغانستان قبول کی یا مسلمان قمیز ژوند غوړه کی مونږ هغه خدمت کیو، هغه هم باید د دولت سره همکاري وکړي.
په دې اړه بل سیمه تفصیلي رپورت واورئ. په پاکستان کې د نن سهار په یو ځان وژون کې حمله کې د پولیسو یو تانه په نخښه شوه چې درنه مرګ ژوبلې اړولې ده. که وخت وزن نور رپورټونه او د خبرونه په دیمه نمایي کې د سپورت او زما سیمه زما مینه 19 پروګرامونه اوریدل شي. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، افغان خبریال حامد نوري 13 شپه د کابل ښار د مکروانو په سیمه کې د ناپېژندل شوو کسانو لخوا د چړو په گزارونو سره وژل شو. د نوموړي د جنازې مراسم نن ماسپښین په کابل کې ترسره شول. همدا شپه په کابل کې د ازادي راډیو خبریال زبیر شمان او همدارس د کورنیو چارو د وزارتمن ښاغلی زمری بشری را سره د ټلیفون په لیکه دي. اول به بشری صاحب ته ورشو. بشری صاحب ستړي مشي بشری صاحب، د دې پیښې په اړه ستاسو لومړنۍ پلټنې څخه چې د دې پیښې اساسي علت بسوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم په ډېرې خوشحالۍ سره باید ووایو چې د کورنۍ چارو وزارت پولیس دنده سپارل ده تر څو په دې رابطه جدي تحقیقات وکړي. او د افغانستان تکړه ژورنالیست حامد نوري تېره شپه د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ دوی ته کوم زنګ راغلی و او دوی له کوره وتلي دي. بیا د پولیسو د معلوماتو پر اساس د لس بجو په شاوخوا کې دیده جسد د یو پنځوسم بلاک تر شا پیدا شوی دی. په دې هکله دومره معلومات لرو، ولې دا په جدیت سره ویلی شو چې تحقیقات پیل شوي دي او د جنایي جرمونو سره د مبارزې پولیس ته دنده سپارل شوې ده تر څو په دې برخه کې کار وکړي.
د وژونکو د پېژندګلوۍ په اړه هڅې روانې دي، او آیا په دې برخه کې خلک همکاري کوي او که څنګه؟ ځکه تقریبا لس بجې د شپې دا په دې وخت کې روژه مبارکه میاشت ده، خلک زیات گشت و گذار کوي.
باید ووایو چې تحقیقات مو پیل کړي دي، تر اوسه پورې دسې خاص معلومات او گزارشونه نه لرو چې تاسو سره شریک کړو. دوی البته د تحقیقاتو په هکله ولې پولیس دنده سپارل شوې ده تر څو په دې قضیې کې نه تنها د یو اړخه کار وکړي، بلکې د مختلفو ابعادو نه پر قضیې باندې کار وکړي. او د افغانستان د اسلامي جمهوریت د اعتماد جمهور رئیس حکم هم موجود دی چې د کورنۍ چارو وزارت ته یې دنده سپارلې تر څو په دې هکله جدي تحقیقات وکړي. تحقیقات پیل شوي دي، په شدت سره پرې کار کوو، په دې هکله به پوښتنې وسي او کار به وکړو تر څو څوک په دې قضیه کې لاس لري او د دې حملې یا د دې قتل تر شا د چا لاسونه موجود دي.
یو بل مسلې ته که بشري صاحب تاسو اشاره وکړئ، آیا له مخکې نه خو به دوی ته کوم ګواښونه د کومو ځانګړو ډلو لخوا نه موجود، په دې اړه باندې د کورنیو چارو وزارت څه معلومات په واک کې لري؟
په دې هکله به معلومات لاسته راوړو، ولې په دې خاطر چې نن تحقیقات پیل شوي دي او په دې هکله به د دې له فامیل سره خبرې وشي او نور لازمي اجراءات چې یو پولیس بیا خاصا د جنایي جرمونو سره پولیسې باید سرته ورسي، دغه اقدامات باید پورته شي تر څو وکولی شي ستاسو ټولو سوالونو ته ځواب درکړو. یوازې نن دومره ویلی شو چې تحقیقات مو پیل کړي دي، دا چې دته چا زنګ وهلی دی او دوی څنګه ووتل له کوره، بیا په دوی څنګه دا حمله وشوه، دا هغه سوالونه دي چې جالتا ورته ځواب نه لرو. ولې پولیس به انشاءالله ډېر ژر د ټولو سوالونو ته ځواب پیدا کړي او پولیس ژمن دي تر څو په دې هکله جدي تحقیقات وکړي.
ډېره زیاته مننه ښاغلی بشری. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت وان زمری بشری و چې د حامد نور د وژنې په اړه د پولیسو د تحقیقاتو په اړه معلومات راکول. همدا شیبه زموږ خپل خبریال زمیر ژبن را سره د ټلیفون په لیکه ده چې د حامد نوري د جنازې په مراسمو کې ګډون کړی و. ښاغلی ژبن، تاسو دا ووایئ چې د جنازې په دې مراسمو کې چا چا ګډون کړی و او دوی د وژنې علت سباله؟
بله، د افغانستان د ژورنالیستانو د ټولنې د مرستیال او د ملي رادیو تلویزیون د ویاند سید حامد نوري جنازه د کابل ښار د چنداول په سیمه کې خاورو ته وسپارل شوه. د مراسمو تر دې وروستیو څو دقیقو پورې هم دوام درلود. د جنازې په مراسمو کې د حامد نوري له خپلوانو سربیره یو شمېر چارواکو، لیکوالانو او ژورنالیستانو برخه اخیستې وه. په جنازې کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال مبارز راشدی خبرې وکړې. هغه د نوموړي وژنه وغندله. د افغانستان د کورونا چارو وزارت څخه وغوښتل چې د پیښې په اړه تحقیقات وکړي او عاملین یې محاکمې ته راکش کاندي. د افغانستان د خبریالانو د ټولنې رئیس عبدالحمید مبارز هم وینا وکړه. هغه په دولت انتقاد وکړ چې د خبریالانو د امنیت د ټینګولو لپاره مؤثر اقدامات نه کوي. همدارز نوموړي وویل چې په دې وروستیو کې د افغان خبریالانو د وژنې پیښې هم زیاتې شوې دي او دولت یې په اړه تر اوسه په څېړنو کې هم پاتې راغلی او تر اوسه په دې هم نه دی توانېدلی چې لږ تر لږه د یو خبریال د پیښې په اړه بشپړ معلومات خلکو ته وړاندې کړي او قاتلین محاکمې ته راکش کاندي یا یې ونیسي.
ژمن صاحب، که تاسو دا ووایئ چې په خپله په خبریالانو کې او د خبریالانو په ټولنو کې د حامد نوري د وژنې علت څه بلل کېږي؟ چون تاسو د ښاغلي بشري خبرې واورېدل چې پولیسو وسوس تحقیقات پیل کړي دي او په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي، چون تحقیقات په لومړنیو پړاوونو کې دي، خو په خپله د خبریالانو په ټولنو کې په دې اړه باندې څه ډول ګنګوسې دي؟
بله، په دې اړه پخوا چې کوم ژورنالیستان وژل شوي په افغانستان کې ټول تقریبا د خپلو ژورنالیستي فعالیتونو له امله ترور شوی دی او جل شوی دی. دلته هم داسې ویل کی یو د ژورنالیستانو سره دا فکر ست چې نو موړی به هم د خپل ژورنالیستي فعالیتونو له عمله یا هم سیاسي فعالیتونو له عمله وجل شوی. البته د دې امکان هم موجود ده چې خغلی حامد نوری د شخصي شخړې ښکار هم ګرځېدلی وي، خو لکه چې تاسو واوریدل خغلی بشری هم ویلي چې او نورو امنیتي ارګانونو هم ویلي چې په دې اړه تحقیقات روان دي او په راتلونکي کې به خپل نتایج خلکو ته وړاندې کړي. د یادولو وړ ده چې دغسې پیښې د په عمومي صورت د ژورنالیستانو پر روحیې ناوړه اغېز کوي. هغوی ته دا فکر نور هم فکرمند کوي چې د دوی په مخ کې ستونزې او خنډونه لا هم زیات دي.
ډیره زیاته مننه. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال زبیر ژمنو چې د ښاغلي حامد نوري د جنازې د مراسمو په اړه وروستي معلومات راکول. لکه څنګه چې مو اوریدل د سید حامد نوري وژل کېدل خبریالان او د ژورنالیستانو ټولنې اندېښمن کړي او له امنیتي ارګانونو څخه غواړي چې د خبرنګارانو یا خبریالانو امنیت ته ډېر پام واړوي. د سید حامد نوري د وژل کېدو په اړه په کابل کې د ازادي راډیو خبریال د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي ټولنې له رئیس سره مرکه کړې چې دا د وړاندې کېږي.
د افغانستان د خبریالانو د ملي ټولنې رئیس ښاغلی عبدالحمید مبارز، غواړم دا وپوښتم چې تاسو به حتما د افغانستان د وتلي ژورنالیست او د راډیو افغانستان د ویاند سید حامد نوري د وژل کېدو په اړه خبر ترلاسه کړي. غوښتل مې چې تاسو نه وپوښتم چې تاسو په دې اړه خبرګون څه دی؟
دا خبر ما ته پرون شپه ورسید او دې د تاسف او تاثر ور دی، ځکه چې حامد نوري چې پرون شپه په 9:30 بجې په لومړی میکرویان کې په قتل رسېدلی دی. زموږ د اتحادیې مسلکي مرستیال و او په خپله هم یو مؤسسه تاسیس کړی و د ناروند په نامه، چې په هغه مؤسسه کې ځوان ژورنالیستان د ویان په حیث تربیه کېده او درې څلور دورې فارغ هم ورکړی و. او حامد نوري یو سریع اللهجه ژورنالیست و یو ادیب و یا په شعر کې پوهېده او د افغانستان د ادبی او د ژورنالیستانو د مطبوعاتیانو په جامعه کې یو شخصیت و، د قدر وړ و، خدمتونه کړی و او د هغه وژل کېده او شهادت موږ دپاره یو ډېر ملي ضایعه ګڼلی.
بله مبارز صاحب، تاسو څه غواړئ له امنیتي چارواکو او له امنیتي ارګانونو څخه په دې برخه کې؟ اوایا تاسو به له هغو سره د ده د وژل کېدو په اړه د تحقیقاتو کول غواړئ؟ د با تحقیقات تر سره سی که څنګه؟
او د امنیتي ارګانونه د دې حادثه کې په جریان دی او موږ یې غواړو چې باید د دې قتل ریشه معلومه شي او واسکاس او پرسان وشي، ځکه چې داسې قتلونه د ژورنالیستانو دپاره یو لوی تهدید دی او د ژورنالیستانو د هغه رسالت بیان د ازادي دپاره دی او د دیموکراسي د ارزښتونو د ساتلو دپاره دی کوي، یې خند پیدا کوي او تاثیر اچوي.
بله مبارز صاحب، تاسو څه ګمان کوئ که چیرې سید حامد نوري غوندې یو خبریال او یو ویان په کابل کې چې امنیت هم د افغانستان له ټولو سیمو څخه ښه او ډاډمن دی وژل کېږي، هغه هم په لومړیو مکریانونو کې چې ډېر مسؤونه ځای بلل کېږي، دې ته په کتو سره تاسو په ټول افغانستان کې په ځانګړې توګه په کابل کې د نورو ژورنالیستانو او خبریالانو د مسؤونیت او امنیت ټینګښت په اړه یو ډول اندېښنه نه لرئ؟
موږ اندېښنه لرو او دا اندېښنه د نقشبندي له قتل نه وروسته زموږ نور ژورنالیستان لکه روحاني، هاشمزاده، منادي، زکیه زکی، سانګاماچ، دوی هم په قتل رسېدی او تر اوسه پورې چا د هغوی د قتل عامل او ریشه یې موږ ته نه دي ښودلی. او موږ د امنیتي ارګانونه په جدي توګه غواړو چې د ژورنالیستانو امنیت باید وساتل شي، گرچه دغه کار هم امنیتی او قانونو دپاره هم ډیر مشکل کار دی، ځکه چې دغه تروریزم یو مصیبت دی چې دوی مخامخ جګړه نه کوي، دوی په پنهانی توګه خلق وژني.
ډیره مننه مبارز صاحب، کور ودان.
تشکر.
عبدالحمید مبارز چې د حامد نوري د وژل کېدو په اړه خپل نظر څرګندولو.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
تمه ده چې د امریکا متحده ایالاتو سره هغه چې د 2011 میلادي کال په جولای کې له افغانستان څخه د خپل ځواکونو ویستل پیل کړي، تر 2015 میلادي کال پورې هر کال د افغان ځواکونو په ملاتړ شپږ میلیارد ډالر ولګوي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د دې ټکي په څرګندولو سره په خپل یو رپورټ کې لیکي چې له دغو پیسو نه به د افغان ځواکونو په روزلو، سنبالولو او پیاوړي کولو کې کار واخیستل شي. د رپورټ له مخې په افغانستان کې د پوځي روغتونونو او د روزنې د مرکزونو جوړول هم دغه پروګرام یوه برخه ده. تر 2015 میلادي کال پورې دغه لمخکې څخه نه اعلان شوی لګښت دا ښیي چې افغانستان به د خپل امنیت لپاره تر ډیره د امریکا په متحده ایالاتو پورې تړلې وي. په افغانستان کې د ناټو د روزنیز ماموریت مشر جنرال کلویدل د افغان امنیتي ځواکونو پیاوړي کول غوره وبلل او ویل چې په دې برخه کې پانګونه ګټوره ثابته دی شي. جنرال کلویدل وویل چې په پام کې ده چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ویستلو له پیل نه مخکې د افغان ځواکونو شمیر کافي حد ته لوړ کړی شي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس په وینا په داسې حال کې چې امریکا اوس مهال له اقتصادي ستونزو سره مخ ده، دا مسله د اوباما د ادارې لپاره لانجمنه ده چې د امریکا کانګرس دې ته راضي کړي چې د افغان ځواکونو د روزلو لپاره مالي مرسته ورکړي. افغان او امریکایي چارواکو وسوس اعلان وکړ چې د راتلونکي کال تر روسیو پورې به د افغانستان د ملي پولیسو او ملي اردو د سرتېرو شمېر له 2.5 لکو نه تر 3 لکو پورې لوړ شي. خو د افغان ځواکونو د زیاتولو په اړه یو دلیل چې آن د بوش د ادارې په محله هم موجود و، دا دی چې افغانستان د کمزور اقتصاد په درلودلو سره د دې جوګه نه ده چې د دومره شمیر سرتیرو تنخواوې او نور اسانتیاوې پوره کړی شي. د امریکا متحده ایالاتو له 2003 نه تر 2009 میلادي کلونو پورې د افغان ځواکونو د روزلو لپاره له 20 میلیارد ډالرو زیات لګولې دي، خو په افغان ځواکونو کې د بېسوادۍ د کچې لوړوالی، فساد او د سرتیرو تېښته د دې سبب شوی چې د امریکا په کانګرس کې یو لړ پوښتنې پورته شي. د دغو اندېښنو په موجودیت کې دا معلومه نه ده چې د امریکا کانګرس به د افغان ځواکونو د روزلو لپاره دا مرسته منظوره کړي او که څنګه.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
بیا هم په امنیتي مسایلو کې پاتې کېږو. په لغمان ولایت کې تیر شپه ناوخته د دولتي ځواکونو او وسله والو طالبانو ترمنځ نښته شوې. په دې نښته کې چې بهرني ځواکونه هم پکې ښکېل وو، دواړه خواوې یو بل ته د مرګ ژوبې د اړولو ادعا کوي. په دې اړه نور تفصیل له جلال آباد د داود وفا په رپورټ کې.
لغمان دولي ویان ګل رحمان همدرد ویل د افغان ائتلاف ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د لیشن ولسوالۍ په ماسمود کې د وسله والو طالبانو یو قومندان وژل شوی او دوه تنه ژوندې نیول شوي دي. د ویل طالبان وین زبی اللہ مجاہد وائی د تیر شپې وسلوال برخورد کې 2 تنه ائتلافي عسکر وژل شوي. د طالبانو په ډله کې د 1 تن وژنه او د 3 تنو نورو زخمیانې دل هم ومنل. خو د لغمان د والی وین د ائتلافي عسکر وژنه رات کړه. ویل دا عملیات د باد پخ او ګړوچ تر عملیات وروسته ترسره کیږي. لا غزایا تختیدلی طالبان د لغمان په نورو ځایونو کې تعقیبیږي. دی وایي د تیر شپې په عملیاتو کې ملکی خلکو ته کوم زیان نه دی رسیدلی.
ملګر ملتونه وایي چې سکل د سواد د نړیوالې ورځې شوار لوستې ښځې لوستې ټولنه ټاکل شوی چې دغه شوار د افغانستان د لیک لوست د پراختیا مهم هدف هم ده. دی وایي په افغانستان کې د جاپان او متحده ایالاتو د پراختیا ادارې په مالی مرسته د سواد د زده کړې ګڼ پروګرامونه پیل کړي دي چې په ترڅ کې به په راتلونکو څو کلونو کې تر 6 لکو زیات افغانان د سواد له نعمت څخه برخمن شي. په دې اړه نور حل مجاهد جواد څخه اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سواد کچه له 15% څخه کم خلل کیږي، ملګری ملتونه وایي چې دوی په دې هیواد کې د سواد د زده کړې ګڼ پروګرامونه پیل کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یونسکو استازي شیګرو اویاګي د دوشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته د خپلو پروګرامونو په اړه داسې معلومات ورکړل. دی وی یونسکو د سواد د زده کړې یو پروګرام لري چې د جاپان لخوا تمویلېږي. دغه پروګرام له مخې به تر 2013 میلادي کال پورې شپږو لکو افغانانو ته د سواد د زده کړې کورسونه جوړ شي چې 80% زده کوونکي به یې ښځې وي. دغه پروګرام به د افغانستان په 13 ولایتونو کې پلی شي. په افغانستان کې د یونسکو تر څنګ د ملګرو ملتونو د بشر د میشتیدنې یا یون هابیټاټ چارواکي هم وایي چې د متحده ایالاتو د پراختیایي ادارې یوسیډ په مالي مرسته یې د دې هېواد په 10 ولایتونو کې د لیک لوست پروګرامونه له 2008 میلادي کال راهیسې پیل کړي دي. د دغې ادارې یو استازي سنجای ادیکاري چې په دې خبري غونډه کې ګډون کړی و، ازادي راډیو ته وویل چې دوی د سواد د زده کړې پروګرامونه لومړی په هغه سیمو کې پیلوي چې امنیتي ستونزې ونه لري او بیا ګام پر ګام د سیمې د خلکو په مرسته د خپلو پروګرامونو لمن پراخوي.
The communities are the interface between external aid agencies and the conflict parties.
دوی وی خپل د ټولنې غړي د بهرنیو موسسو د مخالفینو ترمنځ خبرې کوي او مخالفین دې ته هڅوي چې د سواد د زده کړې د پروګرامونو مخنیوي ونه کړي چې دغه کار تر ډیره حد مثبت پایلې هم درلودي. ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان د 15 کالو څخه د لوړ عمر لرونکو کسانو یوازې 6% لوستي یا باسواد دي، چې لدې څخه د خزو او نجونو د لیک لوست کچه یوازې 12% جوړوي. د افغانستان حکومت هم هوټ کړی چې په هیواد کې تر 2015 میلادي کال پورې د بیسوادۍ په کچه کې 50% کې کموالی راولي، خو دغه هدف ته د رسیدو په لاره کې د نړیوالې ټولنې مرسته شرط بولي. مجاهد جواد، د ازادي راډیو، کابل.
که څه هم افغان چارواکي او د افغانستان بانک مسولین په کابل بانک کې راپورته شوې ستونزې جدي نه بولي، خو ځینې راپورونه وایي چې حکومت له افلاس څخه د کابل بانک د ژغورلو لپاره ځینې اقدامات کړي دي. په دغو اقداماتو کې د کابل بانک د مهمو شریکانو د ملکیتونو د خرڅلاو څخه د هغوی د منع کولو په شمول له کابل بانک سره د سلګونو میلیون ډالر د مرستې اقدامات شامل دي. په دې اړه نوریاس نوري د نړیوالو خبري اژانسونو په استناد یو مطلب برابر کړی چې په ګډه به واورو.
کته هم د افغانستان بانک رئیس وایي چې کابل بانک له جدي ستونزې سره نه دی مخامخ او خپل چارې په عادي ډول پر مخ وړي، خو راپورونه وایي چې حکومت له افلاس څخه د دې بانک د ژغورنې لپاره یو لړ اقدامات کړي دي. دا په داسې حال کې چې د کابل بانک ورخطا مشترکین له څو ورځو راهیسې د دې بانک د څانګو په مخ کې په لیکو کې درېدلي او له بانک خپلې پیسې راباسي. د افغانستان بانک رئیس عبدالقدیر فطرت نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې کابل بانک ستونزې نه لري او تر اوسه خپل چارې په عادي ډول پر مخ وړي دي.
پریشانی کې یکی دروز توسط یک چند دستگاه های خبری داخلی و خارجی با وجود آمده بود کاملا در حال رفع شدن است. وضع در کابل بانک به طور عادی بازگشته. کابل بانک به اندازه کافی دارایی سیال در بانک مرکزی دارد و کابل بانک تا اکنون فوق‌العاده تانسته که نیاز مشتریان خیش را برآورده بسازد.
خغلی فطرت اپرون اسوشیتد پرس آژانس ته هم ویلو چې د بانک چارې تر 80% پورې په عادي ډول پر مخ ځي او په څوراتونکو ورځو کې به 40% کې عادي بڼه غوره کړي. خغلی فطرت ویل تر اوسه په دې اړه پریکړه نه ده شوې چې آیا د افغانستان بانک له خزانې څخه د کابل بانک د ژغورلو لپاره کار واخیستل شي کنه. امریکایي واشنگتن پوسټ او نیویارک ټایمز ورسپانو د ځینو سرچینو په حواله خبر ورکړي چې ولسمشر حامد کرزی د افغانستان بانک ته هدایت ورکړي چې 380 میلیون ډالر له کابل بانک سره مرستې ته بیل کړي. پر افغانستان بانک هم انتقادونه زیات شوي چې ولې په کابل بانک کې د فساد او د دې بانک د غیر اصولي کارونو په وړاندې چې د راولاړو شوو ستونزو اصلي لامل ګڼل کېږي په خپل وخت اقدام نه کړی نه دی. کله چې د کابل بانک د دوو مشرانو د استعفا خبر خپور شو، ورسره سم داسې راپورونه هم خپاره شول چې د دې بانک په میلیونونو ډالرو باندې له هېواده بهر په تېره بیا په دوبۍ کې ملکیتونه اخیستل شوي دي. پر حکومت د انتقادونو په سلسله کې د اپوزیسیون مشر او د ولسمشرۍ د تیرو انتخاباتو کاندید عبدالله عبدالله تېره ورځ په کابل کې په یوې خبري غونډه کې پر حکومت انتقاد وکړ چې د کابل بانک او نورو خصوصي بانکونو پر چارو سم کنټرول نه لري او باید له مخکې د کابل بانک د ستونزو د مخنیوي لپاره اقدام کړی وای.
امروز بانک مرکزی بیاید بگوید که آیا همچه مشکلات وجود داره، یعنی به مردم باید
دی وایید افغانستان بانک باید نن واضح ووایی چه آیا ستونزی موجودی دی کنه، نه داست چه کل یو بانک لسقوط سر مخامخ شید او بیا ووایی چه بانک یو چه ستونزی لری خو جدی ندی. په کابل بانک د ستونزو په وړاندې د حکومت د وروستیو اقداماتو په ترڅ کې د افغانستان بانک د کابل ښاروالۍ ملکیتونو د ثبت ادارې ته په یوه استولې لیک کې غوښتنه کړې ده چې د کابل بانک د 5 مهمو شریکانو ملکیتونه او جایدادونه د پرې نږدي چې هغه وپلوري. د کابل ښاروالۍ د ملکیتونو د ثبت د ادارې مشر محمد نعیم خان هم نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته دا خبره تایید کړې ده. د افغانستان بانک یو چارواکي د خپل نوم د نه ښودلو په شرط دې ورځپاڼې ته ویلي چې د افغانستان بانک په اوس وخت کې په پام کې نه لري چې د کابل بانک د شریکانو جایدادونه ضبط کړي. د افغانستان د مالیې د وزارت ویان عزیز شمس هم نن له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې له خرڅلاو څخه د کابل بانک د شریکانو د ملکیتونو د مخنیوي لپاره د حکومت د وروستي اقدام په تایید وویل.
یک مسئله که دولت میتونست تصمیم بگیره که به خاطر اطمینان مردم یک از ښاروالۍ
دا یو اقدام چې حکومت کولی شوی دا و چې له کابل ښاروالۍ څخه وغواړي چې د کابل بانک ځینې شریکان پرې نږدي چې خپل کورونه یا جایدادونه وپلوري، په دې مانا چې د دوی ملکیتونه تر هغو پورې د حکومت په قبضه کې دي تر څو د بانک قضیه هواره شوې نه وي. د افغانستان بانک لخوا د کابل ښاروالۍ د ملکیتونو د